The Washington DC na The Voice of America diva radio de
سلامونه او نیکی کلی خدامن اوریدونکو تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جواد
نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګرمې 12 بجې دی تاسو ته خبرونه کې یو زل بیا هر کله وایو لومړی هم تاسو هم راګرځو د دې خبرونو خلاصه ته
نن د دولسمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړلې پاتې ده د پاکستان لخوا د دغې پولې له تړلو سره هر ورځ د پولې دواړو غاړو سوداګرو او کاروباریانو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسیږي
اخوا د افغانستان سره د دولس ورځو راهیسې په خپل سر د پولې تړلو برسیره پاکستان په اسلام آباد کې به د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ غونډه سبا پیلېږي همداشان د غونډې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا مهال هم سیمه د ترهګرۍ سره مخ ده
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د پښتنو پر ضد زیاتېدونکي کرکې سره په نیوکو کې د هغې صوبې د اعلی وزیر شهباز شریف وایي ټول پښتانه ترهګر نه دي د پنجاب پر ضد نن په اسلام آباد کې احتجاجونه هم شوي دي
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات او د دې ترڅنګ څېړنې لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
ترنو اوردونکو تاسو د امریکا غږ دی ویته غوږی یاست یو څه خبرونه هم نیغ په نیغه د واشنگټن ڈی سی له سټډیو څخه خبريږي لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل نن د 12مې ورځې لپاره د افغانستان او پاکستان ګډه پوله بیا هم تړلې پاتې ده او د دغې پولې له تړلو سره د پولې دواړو غاړو سوداګرو او کاروباریانو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی له چمن څخه د ډی وی خبریال ابراهیم په بخښنې نعمت الله سرحدي پرې راپور لري
د پاکستان او افغانستان تر مابنس د پولې د نورو مقاماتو سره سره د چمن سرحدي پوله بابې دوستي مقام هم نن 12مه ورځ د هر قسمه تک او راتک د پاره بند وو د پولې د بندېدو له امله زنانې ناجوړیان او سپینږیري او تورسري ټوله د پولې د خلاصېدو په انتظار په پاکستان کې بند پاتې وو او د حکومت پاکستان څخه د پولې د خلاصېدو خواستونه کول
یکرنټونه راکړل تر اوسه پورې اوس تر ګیاره مړ یم پښې اوس راته ماته اوس وینې اوس خپل کور ته نسم تلای د حکومت څه علاج نه خپل کور کې ته ورسېږم یا مې وګورځې چې لاته مړ سم وایم
نن دوه سم د سې دروازه باندې د دالار باندې د پډر باندې لازم ژوند کړی باندې لاته مې کړی باندې د تکلیف تیمور د حکومت څخه خواست کوو چې دالار خلاص کړي
زمانم عبدالسلام دی زموږ مشکل دغه دی چې زموږ سره مریضان سره دي ماشومان او زنانې را سره دي موږ یو ځای ته ورسو نو مفریدي بل ځای ته ورسو نو مفریدي هغه ما بل ځای ته ورولېږي وای ورسه هغه دروازې ته الته مفریدي هغه ځای مرخته کی پر موږ باندې کړی ته واندې مسافر ټکر ټکر د شپې تیر ځای نه لرو ګډیانو شلیانو رنجان را سره دي موږ غواړو چې دا دروازه ایلاسي
خود دغه چمن سره دی پلو باندې د انساني کاچاګ په لوی کچه سره د شروع کې دوه خبرې هم مخته را روانې دي سپرلیر لیرو مقاماتو باندې یو انسان پیاده په زرونو روپی اړول کیږي او راړول کیږي خود پاکستان سره دی ملیشاز واکونه ویا دا خبر منلو ته تیار نه دی دی وای چې د پولیسو پاسپورت لرونکو خلکو ته د پاکستان لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي خو نور ټوله لیرو پرتی منطقو څخه د پیاده لارې بندي کړې دي خود پولی جارج اخستو د پاره نن د پاکستان د پوجیز واکونو یو هیئت هم د پولی د بابې دوستي او مقام ته راغلی او د پولی امنیت وکاتی خو په دغه محل هم ټول پوله باندې سخت امنیتی تدابیرونه نیول شوی وو بل لور ته د افغان ترانزیت ریټ نیټو سپلای ایکسپورت امپورت مالونو څخه ډک په سوونو ټرکان ایسې هم په چمن کې بند پات دي او په دغه ټرکانو او ټرالرو کې موجود خوراکي شان د خرابېدو له امله تجارت د کورونا رپو زیانونو سره دا وخت مخامخ دي خود پولی خلاصې دوه په اړه تر اوسه پاکستانی چارواکو څه قسمه پیشرفت نه دي ښکار کړی د چمن د صنایعو د خونی غړي وای چې دوی دلته د ځای ملیشاز واکونو د مشر سره د پولی په اړه تماس نیولو هڅه وکي خو هغه په خپل بې بسي ښکار کوي او وای چې ودی ته د مرکز څخه دغه حکم دی چې پول بند وساتي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
قدر من اوریدون کو اوریدون کو څنګه چې تاسو د نعمت الله سرحدی څخه اوریدل چې چمن کې چې هم نن دولسم ورځ د چې پوله تړل شوې ده د افغانستان سره او ټول تاجران کاروباریان دغه ستونزې لري چې دغوی تجارت هم ډیر زیان وخته دي او د دې ترڅنګ خلک هم ډیر زیات ستونزې لري ولس خپل هم ډیر ستونزو سره مخ شوې دي خو تورخم ولوري ته ځو چې تورخم سرحد باندې څه تفصیلات دي څه حالات دي هلته کوم ستونزې دي دغه ټول معلومات سره شریکوي ابراهیم شنواری په خپل دغه تفصیل کې
دولسم ورځ هم دغه واړه پوری د چمن د خرلاچی او د تورخم او د غلام خان او انګور دی د ټولې ټولې په مکمل توګه تر شوې دي که څه هم په دمنځ کې پاکستان حکومت ځینې هغه کسان لا چې سب بیماران یا ځینې هغه کسان چې هغوی رجوع کړې وه هغوی ډېر اجازه ورکړې وه اوس دغه درېیمه ورځ ده چې په دغه پوله باندې هېڅ چاله هم د څه قسمه تګ راتګ هم اجازه نه شي ورکولی ورسره یو دا هم ده چې د پنجاب کې د پښتنو په ضد چې کوم د پولیسو عملیات شي د هغې له وجې دغه موضوعونه د ځایي قومي مشرانو سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو یو څه پام هم ګرځېدلی دی او د هغې وجې نه دغه موضوع لږه شاته تللې ده خو بیا هم افغانان په کڼه شمېره کې هره ورځ دغې پولې خواته ورځي په دغې تمې سره چې شاید دغه پوله پرانیستی شي نن هم په لنډې کوتل کې قریبا تر 200 پورې هغه افغانان چې دغه هیله مند وو چې هغوی لاړ شي خپل هېواد ته او دلته راجمع شي وو په دغه کې جواز زیاتره هغه کسان دي چې چارې خویا ویزې چې هغوی نیت ختم شوی دی یا ځینې هغه کسان هم پکې شامل دي چې د پنجاب مختلفو ښارونو نه د پولیسو د عملیاتو دایرې لیرې راوتلي دي او ورسره یو شمېر هغه کسان دي چې هغوی په وینا باندې هغوی اوس کوم مالي توان نه لري چې کوم هوټل کې یا په کوم سرای کې هغوی ایسار شي بس دا هم نن پکې نوې خبره دا ده چې کوتل کې دا وه چې که څه هم څوره دي وړاندې دغه کسان د ځایي جوماتونو نه ایستلی شوي وو او په کورونو کې وله هم د دې ورکول نه انکار شول خو نن دلته چې کوم د بازار کمیټي ده د کوتل بازار یا سرای کمیټي ده هغوی د دغه کسانو لپاره د میډیا خوراک هم بندوبست کړی او دغه کسان ولا البته ابو لغاستو به هم په بس کړی خو دغه واړه کسان تر اوسه پورې په باندې کوتل کې ساجي او سره دغه څه کوم د امنیتي چارواکي یا پولیټیکل انتظامیه ده هغه دې په کلک سره دا ونه کړی ده چې نور به د پیښور رښنا خبر جنسي تیارې نه کوتل یا تر خمر رښنا افغانان له اجازه نشي ورکولای تر څو د پاکستان حکومت دغه پولیس د ترانسي برسي یا حتمی اعلان نه کړی
مننه شنواری صاحب د سرتاج عزیز په ګډون د پاکستان د حکومت یو شمیر چارواکو ویلي وو چې پراتونکو نږدې کې به دغه پوله پرانستل سي همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم دغه سی وړاندوینه کړې و څه فکر کوي تر اوسه پورې ولې وځنډېدل وایا په دې وروستیو کې خو به بیا د پولې د پرانستلو په برخه کې دوی کوم نیټه نه ټاکلې
په دغه اړه باندې پرون چې موږ په لنډي بوتل کې لوړ رتبه امنیتي کوم چارواکو هغه سره خبرې وکړې او هم دا هیله څرګنده کړې وه چې امکان دی چې راتلونکي دوه یا درې ورځې کې دغه پوله پرانیستل شي ډېرو خلکو نظرونه د دغه طرف ته مو چې د اسلام آباد کې سبا چې کومه یو غونډه بین الملي غونډه کېدی شي شاید چې د هغې سره سم دغه د پوله پرانیستل اعلان وشي ورسره داسې هم ګونګوسي دي چې پاکستان حکومت چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ فائنل کول کوم پریکړه وکړه تر هغه شاید دغه پوله د امنیتي خطر اوتړل شي خو په حتمي توګه باندې د پاکستان د حکومت لپاره خطر اوسه پورې کوم دریض یا خبرګون مخې ته نه راغلی او سره دا چې هم موږ دې کې چې افغانستان حکومت کوم لوړ په حیات د غونډې ته په اسلام آباد کې کوم شروع کېدون کې دغه څنګه راځي د هغه امکانات هم راغلی
لوجی یو څه کم شي دي او بلې بلې په هغه برخه کې خو د افغانستان حکومت مخکې نه ویلي دي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخر وال په دغه غونډه کې ګډون وکړي ډیر مننه شنوار صاحب کور مو ودان مهربان درنو اوردونکو ټاکل شوې ده چې سبا به د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري او د سازمان یا ایکو غونډه جوړ شي د دغه غونډې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې سیمه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده رابعه پیر له نور حال سره
په پایتخت اسلام آباد کې په سخت امنیت کې د اقتصادي مرستې تنظیم ECO 13مه غونډه به سباله کیږي، خو په دغه غونډه کې د افغانستان په شمول د څنورو خوړی هیوادونو له اړخه په لوړې کچې مشرانو ګډون امکان ډېر لږ دی. د دې څخه وړاندې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې کیدونکې سیمه ییزه هیوادونو د سارک غونډه هم د افغانستان او د هندوستان له اړخه ګډون څخه د انکار وروسته څنډول سوې وه. د لسو هیوادونو د اقتصادي مرستې د دغه تنظیم غړي ایران، ترکی، ترکمنستان، قرغزستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان، آذربایجان، پاکستان او افغانستان دي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه په دغه غونډه کې د ترکی صدر طیب اردوغان او د ایران د صدر ډاکټر حسن روحانی په شمول 15 مشرانو او 3 وزیر اعظمونو ته ګډون پخلی کړی دی، خو نه د افغانستان 19 مشر اشرف غنی او نه چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله به په دغه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان که څه هم وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په غونډه کې د ګډون پخلی کړی، خو نن د وزیرانو د کونسل غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر سخیلوال د خپل هیواد نمائندګي کړې وه. د اقتصادي مرستې د تنظیم د غونډې مقصد توانایي، بنیادي ډانچه، ترانسپورت او تجارت په شعبو کې مرسته سیوا کول دي. نن د وزیرانو د کونسل په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په سیمه کې امن او استحکام لپاره ECO اهم کردار لوبولی سي. زموږ سیمه د تراګرۍ، تندروي، مخادره مواد او د قاچاق په شمول د نورو چیلنجونو سره مخ ده، او پاکستان د یو بنیادی غړي په توګه د خړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي مرستې او رابطو باندې باور لري. خو خپل په اسلام آباد کې د اقتصادي مرستې دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې پاک فوج په پاکستان برید کوونکو تراګرو په ضد د عملیاتو نه کولو له وجې د احتجاج په توګه پاک افغان پوله د تیرو 13 ورځو راهیسې تړلې ده. د څېړونکو وینا ده چې د تنظیم باوجود د ECO غړو ترمنځ د یو بل سره تجارت او رابطے نستم. چھڑنکار ڈاکٹر حسن اسکری وائی،
پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ بند ہے،
دا وقت پاکستان اور افغانستان پولا تھڑلے دا ہم دا سبب دی چی دا ECO پا ذریعہ مرستا حق شان نا دا سوی چرنگا چی ضروری دا. دا افغانستان سره دا پاکستان اړیکی دا وقت یو بل وقت پا مقابلہ کی ڈیری زیادی کڑکی چنی دی. پولی چی پاکستان پا حیوات کی کیدون کی دا تراغری پا اسانی پیشو کی دا افغانستان زکا دا استعمال ولو تور لگوی. دا ریپورٹونو تر مخه پاک فوج د تراګرو په ضد د پولی بل اړخته شلینګ هم کړی دی. هم دغه سبب دی چې افغانستان په دغه غونډه کې په ګډون کې څه دلچسپي نه لري، او څېړونکي ویره څرګندوي چې افغانستان چې دغه هیوادونه په اقتصادي توګه د یو بل سره تړلو کې مرکزي حیثیت لري، په دغه غونډه کې دلچسپي نه لرل د پاکستان او د منځني آسیایي هیوادونو ترمنځ د توانایي منصوبو لپاره زیانمن کېدای شي. خو پاکستان ته بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز چودري دغه فکر رد کوي او وایي چې دغه هیوادونو سره د توانایي منصوبې ته افغانستان بغیر هم تر سره کېدای شي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گرانو قدر من اوریدونکو اولیدونکو، د جی و رادیو تلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري، او تاسو ته یو یادونه هم کوم چې سبا به، یعنی دلتا واشنگتن ډی سی په ټایم نن ماخام 8 بجې او د پاکستان په وخت د سحر 6:30 د افغانستان په وخت 6:00، تاسو د بی بی شیرینې د خبرونې څخه به په ځانګړي توګه کومه ځانګړي خبرونه چې دا هغه به هم د دلتا واشنگتن ډی سی کې چې ښاغلی ڈونلڈ ٹرمپ د امریکی ولس مشر کانگریس ته د کانگریس ګډي غونډې ته ویناوي کوي، او تاسو کولی شئ چې دغه نیخ په نیغه دغه خبرونه د بی بی شیرینې د خبرونې د لارې وګوري. رازو د راپور ولوري ته، یو بل موضوع ولوري ته، تاسو د رابیا پی راپور واوریدلو چې د ولسم او رز ده، او د افغانستان او پاکستان پولیس سره تړل شوې دي د پاکستان لخوا. په دې حق له غواړو چې لار شو زمونږ همکار ارباب محمود دی چې دا محل زموږ سره د کانګرس د ودانۍ د مخې څخه نیخ پنیغه د سټوډیو د لارې مال دی. هغوی ته به په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی ارباب صاحب.
خوار مشئ، ډیره مهرباني، منزه شئ.
ارباب صاحب، که تاسو دغه معلومات شریک کړی د اوریدونکو سره، تاسو خپل د اقتصاد پوهانو سره هم خبرې کړې دي چې د ایکو کومه غونډه چې د دې غړي ملکونو ترمنځ د تړون خبرې کیږي، او بلې خوا افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم چې سرحدونه دي یا پولې دي هغه تړلې شوې دي، نو پاکستان څه پیغام ورکوي افغانستان ته په دې کار؟
دلته څنګه چې تاسو ویل، نن د هیلو ویو دیو شو چې وی په هغه کې مونږ د پاکستان او افغانستان د افغانستان د سوداګرۍ په خوانی مرستیال سیکرټر یا وزیر مزمل شنواری سره، او د خیبر پختونخوا د کامرس په خوانی مشر د زاهد شنواری سره خبرې اترې کړې وې. په هغه کې مونږ دا خبره وکړه چې پاکستان د ای سی او غونډه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، د اقتصادي همکارۍ لس ملکونه دي کسان په دغه غونډه کې یا تنظیم کې شامل دي، هغه غونډه کېږي او اسلام آباد ته ډېر کلیدي کردار دی په دغه اقتصادي تنظیم چې همکاري تنظیم دی. خو د دې هیڅ مشران په دې کې برخه نه اخلي. نو هغوی دا وویل چې په دې وخت کې پاکستان یو خوا خدا خبره کوي چې د اقتصادي همکارۍ لپاره دا تنظیم دی، تړون دا ټول ملکونه خپلو کې تړل غواړي، اقتصاد د دې موضوع ده. نن چې کوم سبا چې کوم په دې باندې خبرې کېږي، نو په هغه کې دا وخت چې یو خوا پاکستان دا دعوه کوي چې همکاري سیوا کوي، لارې به کلاووي، ترانسپورټ یعنی تک راتګ په مالونو او په اسانه باندې ځي، نو بل خوا چې دی هم په دې وخت باندې په داسې موقع باندې چې دا غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي، هغه افغانستان سره خپلې پولې د نن دولسم ورځ د دولس ورځو راهیسې تړلې دي. دواړه د پولې دواړو خواو ته یو شمېر ټرکونه ولاړ دي، مالونه ولاړ دي، په ګاډو کې پراته دي. نو د دې نه داسې اندازه پوهان دا ویناوه د دې نه چې کوم روح دی د دغه تنظیم د اقتصادي همکارۍ سیوا کولو لپاره، نو هغه روح نه ثابتېږي کې پاکستان غلط پیغام ورکوي نړۍ ته او دغه تنظیم غړو ته چې کوم پاکستان دشمنه کوي یا غواړي کوم ویناوي کوي، هغه سره د پالیسی هغه څه سم نه ده.
ارباب صاحب، په دې غونډه کې به د ایران، د آذربایجان او نورو هیوادونو مشران ګډون کوي، خو افغانستان څخه به یوازې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په دې غونډه کې ګډون کوي، دا څه معنی ورکوي؟
دا ډومبې چل نه دی. دا د افغانستان چې کله ولسمشر اشرف غنی کله خپل چوکۍ سنباله، کنو پاکستان سره هغه ډېر د سفارتي آداب یا رسمونه چې کوم وي د هغې نه پرته لاړه، د پاکستان د پوز مشر یا پوزي هیډکوارټر ته لاړو، د پوزي دفتر کې کېناستېده، ورته ووایي چې افغانستان او پاکستان برطرحه کړې لپاره او افغانستان کې د امن لپاره په شریکه کار کوي. د هغې نه پس بیا د دواړو ملکونو ترمنځه په یو بل باندې نیوکې هم شوې دي، اندېښنې هم راولاړې شوې دي. د دې نه مخکې افغانستان دا لومبې سندرې د سار غونډه کې هم ګډون نه وکړي چې کوم په اسلام آباد کې کېده، او بیا اوس د اقتصادي همکارۍ چې کوم غونډه ده په دې کې هم د احتجاجن ګډون نه کوي، ځکه چې پاکستان د څنګه چې ما وړاندې وویل د دولسو ورځو راهیسې دغه پوله تړلې ده. زاخیلوال څه په دغه غونډه کې برخه اخلي، خو دلته کې سیډون کې دا خبرې کوي، پروګرام کې دا خبره کوله چې که څه هم اختلافات پاکستان لپاره هم د دغه همکار لاره چې تړلې شوې ده نقصان پاکستان ته هم رسي، او په خاص توګه پښتنو ته رسي، ځکه چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي. افغانستان خپله که څه هم سیاسي او نور اختلافات دي، نو په کار و چې افغانستان په دې کې راغلو، ځکه اقتصاد ته د هغې هم ضرورت دی، د ولس ورته افغانستان کې هم خلکو ضرورت دی. خو په دې کې یو بله خبره شوې وه چې هغه دا و چې افغانستان د لارې یو شمېر ټاپي منصوبه چې دا هغه د منځنۍ اسیا لپاره راځي، نو په دې باندې هم دواړه کوښښونه کوي. خو د افغانستان رول په دغه تنظیم کې په خاص توګه چې دا د منځنۍ اسیا د ملکونو او د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره ډېر مهم لري، نو افغانستان په دې کې ډېر اهم رول ادا کولی شي.
ژوندۍ اوسئ، ډېره مننه ارباب صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل وړاندې کوو اوریدونکو ته.
مهرباني ستاسو.
اشتما فروری د نه پښپبا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس شریکي غونډې ته خپل علاوه نه وینا کوي.
د مارچ په اولنۍ نیټه د سحر شپږ بجو نه تر د نهه بجو پورې به تاسو دغه خبرونه د ډیو ریډیو په ټلویزیون باندې نه خپنه غ باندې کتې شي، او د دې سره به اوریدې هم شي.
او په دغه خبرونه کې به مونږ نه یوازې تاسو ته د صدر ترامپ وینا وړاندې کوو نه خپنيغه بلکې د سړنکارانو نظر به هم تاسو اوریده او لیدې شي. مونږ سره اوسئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواګیاست او بیا هم د افغانستان پر مسالې یو بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره سیما سمر د حزب اسلامي له رهبر ګلبدین حکمتیار سره د روغې جوړې مخالفت نه کوي، خو له هغه څخه غواړي چې په کورنیو جګړو کې د خپل ګوند د ښکیلتیا له امله له ملت څخه بخښنه وغواړي. میرمن سمر چې د امریکا غږ د خبریالۍ نوشابه آشنا پوښتنې ځوابولی، د دوستم او احمد ایشچی قضیې ته په اشاره د عدالت پر ټینګښت ټینګار وکړ.
د سولې په پروسه کې د ګلبدین حکمتیار سره د خبرو په برخه کې د بشري حقوقو نظر څه دی؟
موږ خپل نظر رسمي وویل او موږ د سوله د برقراری د پاره د مذاکره ته ترجیح ورکوو او غواړو چې خلک مذاکره ته حاضر شي، مګر په هر مذاکره کې عدالت او حقوق بشر نباید باید جدي ونیول سي. د حکمتیار په اکلم زما موضع ډېر واضح و. ما ویل چې حداقل یو عدالت باید پامال ونسی. دوام برخه دغه ده چې هیڅ څوک د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری نسی کولی چې وبخشي. هیڅ څوک د بین المللي جرایم ده او دا په زمان کې یا په مکان کې هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ څوک نسی کولی، نه رئیس جمهور کولی سي چې دا وبخشي، نه هیڅ څوک، نه پیر، نه پیشوا، هیڅ څوک. دا زندانیان چې محکمه ورباندې فیصله کړې ده، یوازې چې دوی د حزب اسلامي عضویت ولري کافي نه ده چې دوی خلاص شي. هغه باید محاکم ورته تصمیم ونیسي. داسې نه سي ویلی چې دا ځکه دا جرم انجام کړې ده اوس محکمه ورته ویلې ده. محکمه ورته 15 کاله یا 40 کاله زندان فیصله کړې ده او اوس یو څوک وبخشي ځکه چې موږ صلح کوو. دا غلط کار ده، خو زما په خیال شبه دا یې چې دوی اعتراف وکړي او معذرت وغواړي د خلک سره، چې دا د خلک د رنج ده، د خلک زخم جوړېدو دپاره زمینه مساعد کړي.
د جمهور رئیس د مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والی ایش چی موضوع نه ټول لیدونکي خبر دي، تاسو نظر څه دی په دې قضیه کې؟ بس تاسو فیصله څه
په دې قضیه کې؟ زموږ اعلامیه او زموږ دریز به روشانه ده او اوس هم په صراحت کې وایم چې موږ د دې په دې قضیه کې عدالت غواړو. د افغانستان حکومت مجبور ده، زموږ پولیس، زموږ لوی څارنوالي، زموږ محاکم مجبور ده چې هر قرباني چي چې او هر مجرم چې هغه ته قرباني د پاره عدالت او مجرم د پاره پاسخگویی زمینه مساعد کی عادلانه تحقیق سی او قضیه محکمه ته راجع سی، قاضی به فیصله وکي او هغه فیصله باید تطبیق سی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوه رادیو تلویزیون خبری خبرونه د محل دوام لري. په خبرونه کې نور راپورونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. کوم چې نن ویډیو راغلی راپورونه دي هغه تاسو کولی شئ چې د ویډیو د فیسبوک د لارې هم وګورئ. خدرمنو اوریدونکو زو د افغانستان ولوري ته یو ځل بیا یو بل راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو چې د وچکالۍ په حق لدی او د اوبو د نشتوالي د ستونزې په حق لدی. وچکالۍ او د اوبو زیات استعمال د کابل اوسیدونکو دي تر اړ کړي دي چې اوبو ته د لاسرسي په هدف څاګانې نورې هم ژورې کړي. او همداشان د افغانستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم خلک د څښلو اوبو ته چینی پاکې اوبه دي هغې ته لاسرسی نه لري. په دې هکله د آشنا تلویزیون یو راپور دی تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
د کابل په یو شمیر سیمو کې ماشومان هر ورځ د کور د اړتیا وړ اوبو لپاره سلوخي ډکوي او بیرته خپل کورونو ته خېژوي. کابل په اصل کې په دې توګه جوړ شوی و چې د 1 میلیون خلکو د څښاک او خوراک اړتیا پوره کړی شي، خو اوس یې د وګړو شمیر 4.6 میلیونو ته رسیدلی دی.
مونږ په سختۍ له دې څانه اوبه وړو ځکه چې مشکونه درانه دي او پورته خېژول یې ګران کار دی. مونږ له حکومت نه غواړو چې په غیر قانوني ډول ساکندلو ته اجازه ورنکړي ځکه مونږ بې اوبه کیږو.
د امریکا د حکومت د اټکل له مخې د دې لامل دا دی چې خلک له تشدد نه تښتي او د کار په لټون پسې ښاري مرکزونو ته ځي. نړیوال بانک وایي کابل 2001 کال راهیسې تقریبا 2500 مربع کیلومتر پورې پراخ شوی دی. د ښار په یو شمیر سیمو کې چې غونډۍ او تیږه لري د څاګانو ژوروالی لاسونه تر 100 مترو پورې رسیږي.
مونږ له حکومت نه غواړو چې د اوبو نلونه ډیر کړي څو هر کور د اوبو نل ولري. په کار د مونږ په اوبو پسې ونه ګرځو، یوازې خپل درس وایو.
و دېرش کلن اسلام خان د چای استلو د یوې کمپنۍ خاوند د کوچنۍ فرضیې خبره تاییدوي چې هر کور باید د اوبو نل ولري.
هغه خبره دا خو یو خو سطح د اوبو کته ولاړه، بل د وچکالۍ ده. د وچکالۍ د وجه خلک بل نفوس په کابل کې زیات شو چې د نفوس د وجه هر کور ته یو برمه باید ووهل شي. څاوهي مقصد د اوبو ضرورت ورته.
که څه هم د څاګانو د استلو بیه ډیره زیاته شوې ده، خو څرنګه چې اوبه مخ په کمېدو دي نو د څاګانو د استلو کاروبار زیات شوی دی، خو د اوبو ستونزه لا حل شوې نه ده.
به این خاطر من دقیقا
زله دیسره موافق یم چې د هواد په کارونو کې د نفوس شټک زیاتوالی د خاري اوبو رسولو په تهیا کولو کې ستونزې رامنځته کړې دي.
اوسیدونکو له دې نه اشاره شوې دي چې له 100 مترو نه ژوره څاونه باسي، خو څاګان سره لدی هم استل کیږي. ښاغلی یلانی وایي هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر ژوره څاو باسي او اوبه د خپل شخصي ګټو لپاره وکاروي.
ای منرال است یا
دا منرال دی او د معدنونو په جمله کې راځي. ملي شتمنۍ د خلابه د مرغه تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. په کار د اوبو او انرژي له وزارت نه جواز واخلي.
انجینر حمید الله یلانی وایي حکومت په دې غور کوي چې د چای استلو د جواز مسله عملی کړي. د سکال ډیر واورې او باران دا هیله زیاته کړې ده چې د ځمکه لاندې اوبه به تر یو وخت پورې کار ورکړي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ترنو اردوونکو د پنجاب صوبه کې د رد الفساد په نامه د پیل شوي او پوځي عملیاتو وروسته له پښتنو سره د روان ناسم چلند له امله د بشري حقونو یو شمیر ډلو او یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه کار په کلکه غندنه کړې. له بلې خوا د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف په یو بیان کې ویلي د ترهګرو سهولتکار پنجاب کې هم شته، نو په دې موږ ټول قام ته ترهګر نشو ویلی او نه ټول پښتانه ترهګر دي. نن په پلازمین اسلام آباد کې په پنجاب او سند صوبه کې د پښتنو په وړاندې د ناسم چلند له امله احتجاجونه هم شوي دي. اورنګزیب خان پرې دا راپور چمتو کړی.
د میاش د 10 منټه لور خر کې یو ځنوجون کې بریټ پس ګرد پنجاب صوبه کې پښتنو سره پولیسو لخوا ناروا سلوک پیل شوی دی او پولیسو انتظامی او د تاجرانو تنظیمونو داسې اشتهارونه چاپ کړي وو په کوم کې د صوبه کې میش پښتنو ته ویل شوی وو خپل معلومات د پولیس ټانو کې جمع کړي او عام ولس ته ویل شوی وو کوم تن پښتون دی یا د غوی په جامه کې دی د دې سره نه وکړي شي. د پنجاب صوبای حکومت لخوا د ناروا سلوک غندنه نه یوازې اکثر سیاسي ګوندونو کړې ده، بلکې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی هم د پنجاب حکومت لخوا پښتانه په نخښه کولو باندې تنقید کړی دی. ادارې په دې معاملې سخت تشویش څرګند کړی دی او ویلي دی باید چې یو کام شکمن ګرځولو واضح غندنه وکړي شي او پښتون کام د خپل لباس له وجې یارولو او دوی شکمن کولو مخه دې ونیول شي. بیان دا هم وي دینه د پنجاب انتظامی فکر اندازه لګیدي شي چې د دوی په نظر ترخګر د نورو صوبونو تعلق ساتي. نن د وزیر اعظم سلاکار امیر مکان په مشرۍ کې یو وفد هم د پنجاب اعلی وزیر سره ملاقات کړی دی او دوی صوبه کې پښتون کام سره ناروا سلوک نه خبر کړی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ویلي دي لاور خار کې ځنوژن کې مرستیال د باجوړ نه وو، خو د دې دا مطلب نه دی چې هر یو پښتون به ترخګر وي. دوی دا باور هم ورکړی دی چې صوبه کې د پنجابیانو نه علاوه نور کامونو خلک یارولو مخه بنیسي.
پنجاب میں ایک زمانہ تھا جب یہ وہ ان کے ہینڈر پنجابی تھے، تو کیا پنجاب جو ہے وہ پنجابی دہشت گرد ہو گئے؟ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اس کو کوئی جغرافیہ شناخت ہے.
شہباز شریف وہی پنجاب صوبہ کے شبِ ترخگرے پہ ہو کے سہولت کاران هم دې صوبه وو، نو د دې دا مطلب نه دی چې هر یو پنجابي به ترخګر وي. د غشن هر یو پښتون بلوچ یا سندي ترخګر نه دی. قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه هم پنجاب صوبه کې پښتنو پر ضد د سلوک غندنه کړې ده او ویلي دي چې ریاست په واضح د قومونو په بنیاد تقسیم ښکاري.
طریقے کې حالات پیدا کرنا، آرمی چیف نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن نیا شروع کیا ہے جو کنٹینیوٹی ہے ضرب اعظم کی، یہ تو فساد کو اور بڑھانے کی بات ہے، قومیتوں کو لڑا.
دوی وی پنجاب حکومت لخوا دا سے گامون دا ترخگرے پر زد روان پوزی عملیات متاثر قبولی شی او دا سے کاراوائے دا قومون و ترمین زا کرکا زیادتا بی. وڑان دے دا خیبر پختونخوا صوبائی سملے کے دا یو پریکڑے دا لارے پا پنجاب نسلی سلوک تور لگبل شوی دے او پنجاب سند او پاکستان واکنا دی کشمیر کے دا پختون کام یرولو غندنا شوی دا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
مستاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
عزت منو اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه لا دوام لري. د خبری خبرونه وروسته به تاسو دیوه ډاکټر خبرونه اورید زموږ همکار نوشروان قلندر سره، او نن به موضوع د روختونونو په سہولتونو باندې وی چې په روختونونو کې څه انتظامات دي د محل او کومې ستونزې دي. نو په دې تړاو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ او په خبرونه کې به میلمانه هم وي، تاسو هغه سره خپل پوښتنې هم مطرح کولای شئ. رازو بیرته در راپور ولوري ته په اسلام آباد کې نن احتجاجونه هم شوې دي د هغه اپریشن چې رد الفساد ورته نوم ورکړی دی. په هغه باندې ډیر پښتانه زورول شوې دي او ډیر هم سپکاوی پرې شوې دی. نو دغه غوښتنه شوې ده د احتجاج کوونکو د خوا څخه چې دغه عملیات دې زر تر زره ودروي. په دې هکله د پیر ولایت چا راپور تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
اوریدونکو دا وخت مونږ د اسلام آباد پرس کلب مخې ته ولاړ یو، چرته چې د اسلام آباد د مختلفو یونیورسيټیانو یا پوهنتونانو کې د پښتنو کوم نماینده تنظیمونه د دوی احتجاج کوي. په پنجاب کې او په سرخار اسلام آباد کې د دې ځایي حکومتونو چې کوم د پښتنو په ضد پالیسي راغستې دي. دا وخت مونږ سره د پښتون سټوډنټ کونسل چې کوم یو مشر دی عنایت سالار، هغه سلارځي هغه مونږ سره ولاړ دی. دلته چې پښتنو سره کوم د ظلم یا زیاتی روان دي، تاسو سټوډنټان طالب علمان پس نظر ګوره؟
په مشته په احتجاج به زه سټیټ ته ویم چې زه دهشتګرد نه یم، زه پیټریاټ یم، او زه چې کوم دی هغه مشکوک کس نه یم.
طالب علمان اساسه
طالب علمان ډیر دد به ډیر مزر نیگیټیو اس د تاغه برازي نن زما ته وګوره که زه خپل جذباتي زما جذبه دا ده چې یار زما پلار چې کوم دی زما مشر د دې ملک د پاره وینه توی کړې ده، زه تو یو ولته تیار یم، زه غاړه ورکول ته تیار یم، دا سټیټ ما نه خپلې نو رسو پورې به زما خور ذلیل کیږي، زما ترور به ذلیل کیږي، زما مسپینګیره به د قام ذلیل کیږي، زما کشر به ذلیل کیږي، ډاکټر نه دی پاتې پښتون، وکیل نه دی پاتې پښتون، استاد نه دی پاتې، معلم نه دی پاتې، طالب العلم نه دی پاتې، چشمه خرڅون کې نه دی پاتې، پالش کوون کې نه دی پاتې.
زما نوم حسرت علی توری دی او زه کورمې جن سه پارا چنار سره تعلق ساتم، مودلتا قید اعظم یونیورسٹی کې سټوډنټ ام انتروپولوجي ډپارټمنټ، او پنده کې زه پخپلا پاتې کېږم، هلته زما فلیټ دی او موږ ترورې زما مرګلی پاتې کېږو. دا لاهور چې کومه دمکه وشو هغه نه ورسته دی یک دم، مطلب دمکه خو دې نه مخکې هم کېږي، خو دې دمکه نه بس یو ټارګټډ اپریشن شروع کو، رد الفساد نومي ورته ورکو، مطلب رد الفساد پښتنو نه مقصد دا دی چې دې فسادیان دي او دا به موږ رد کوو، دا به ختم کوو. کوم زما پلازې ته مخامخ دا ټول زما بجوړ او مومندیان دا ز پیژنم، موږ سره په هوټل کې چې موږ چا روټه کوو نه دیم راځي، چشمه مشمه راوړي، هغه سامان کې دی، هلته بره کمرې دي، نو هغه موږ ټول تعلق دی، سلام دعا چې کله زیر راځي هغه سم سلام دعا کوو. او اوس دغه ورځو کې هغه یو کس نشته دی، ټول نیمه اوچت کړی دي او کني نیم تخلي دي او یخ پلو کمرو ته محدود شوی دي، او زه پخپله چې کوم فلیټ کې پاتې کېږم، مونږ ته پلازې د چوکیدار په خلا او پولیس راغلي، ټول علاقه کې ګرځي، سټلایټ ټاون کې کمرشل مارکیټ ورته وای، هغه کې ټولو پلازو کې وای چې کم فلیټ کې پښتنه پاتې کیږي، هغه د خپل رجسٹریشن ہوگی، کا رجسٹریشن ونو کو هغه نو رسته به موږ تاسو سره په بلې جواب یا خبري کو.
ګوره زمنو عبدالرحیم وزیر دی، حضرت اسلام آباد های کورٹ ممبر یم، ډیسټریکټ کورٹ کې پریکټس کوم. ګوره تقریبا د یو سو ورځې چې کوم د پښتون د پنجاب حکومت کوم عملیات روان کړي د پښتنو پر ضد، ګوره دا موږ دته وایو د پښتنو پر ضد عملیات روان دي، کته سوچو چې اپریشن موږ نه سینه کوو، موږ داسې نه وي چې اپریشن دی نه کیږي، خو ګوره اپریشن کې چې ته پښتون سړی رنه سي، اکا څوک چشمه خرڅوي، اکا څوک خوشک میوه خرڅوي، داخل ګرانزي او جلونه ته اچوي، نو دا اپریشن نه دی، اصل کې دا موږ دته وایو چې ریشل ډسکریمینیشن دی، ایتنیک پروفایلنګ دی، ته وایي دا د انسان نی بنیادی انسانی حقوق چکه مونږ ته قانون راکړی دی، په پاکستان آئین راکړی دی، د دې پر سراسر په هر لحاظ باندې د دې نفیدا او مونږ د دې غندنه کوو. وس په دې کې ټول تقریبا سټوډنټس هم راغلي دي، په دې کې وکلام راغلي دي، په دې کې تاجر هم راغلي دي، په دې کې سوسایټي سیول سوسایټي او سیاسي کارکونان هم راغلي دي، نو دا ټول دغه یو مطالبه ده چې د پنجاب حکومت د پښتنو پر ضد کوم عملیات روان کړی دي، د دې فلفور بندش وشي اول، او دوه مخابرات دې معافي وغوړي د پښتون کوم فلټر غټ قربانيان نه دي،
نه مانته
ظلم کې ذات
ته قربان، نه مانته
ظلم کې ذات ته
پښتون، نه مانته
ظلم کې ذات
ته. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
اجتماع فروری د نهه پښپبا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس شریکی غونډې ته خپل علاوه نه وینا کوي.
د مارچ په اولنۍ نیټه د سحر شپږ بجو نه تر د نهه بجو پورې به تاسو دغه خبرونه د ډیو ریډیو په ټلویزیون باندې نیخ پنیغه باندې کتې شي، او د دې سره به اوریدې هم شي.
په دغه خبرونه کې به مونږ نه یوازې تاسو ته د صدر ترامپ وینا وړاندې کوو نه خپنيغه، بلکې د سړنکارانو نظر به هم تاسو اوریدئ او لیدئ شئ. مونږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د رد الفساد په نامه د پوځي عملیاتو له پیلېدو راهیسې په پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو په وړاندې ډیر ناوړه سلوک پرمخ وړل کیږي. دا چې دغه عملیات به څومره مثبت پایلې ولري او پرختی هم د ترهګرو جړې به وباسي او کنا یوازې د پښتنو د زورونې عملیات دي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ همکار بهروز خان د منازه شهید پښتنې ځوابوي.
زما خیال چې د پاکستان د دې موجوده ریاست د ننه پښتانه په داسې یو حیثیت کې دي چې هغه ګندې د پنجاب چې کوم قومي سوچ دی د هغې کې به د خپل ځان دا وایي چې ګندې د تپوس دغه لري یو جبه لري که وس نه لري خو یو غوښتنه هغه کوي. نو خو د پاکستان د ریاست چې کوم مفکوره ده هغه دا ده چې که وکتل شي د پاکستان د پوز د اتیا سلنه برخه چې کومه ده زیاته دا پنجاب دی دا پنجابي په دې کې بیا د سندي د پنجاب چې کوم مفکوره ده سندي وایي پوځي هغه پوز ته نه ځي هغه کمزورې دی او یا یریږي او دغه شانتي د بلوچ په اړه باندې دغه د بلوچ خو په پیټریاټیزم باندې هم کوي. په پوز کې د پاکستان د پښتنو ورسره لږه برخه شته خو هغه داسې نه ده چې کنه هغه د پوز سره ډېره غټه برخه جوړوي بیا او د ملک ریاست پالیسیانو چې کوم دي هغه پوز چلوي. نو یو غټه وجه خو دغه ده. بیا د پاکستان میډیا ده د پاکستان میډیا چې ریاست د پاکستان د پوز په مرزه شو نو میډیا د ریاست ته ژمنه ده او هغه بیا هم هغه مفکوره چې د هغه نریټیو چې دی هغه په مخ کې بوزي د میډیا ډیپیکشن چې کوم دی هغه هم دغه دی یو رنګي دی پکې یو د پوز سوچ دی د ریاست سوچ دی دغه شانتي د هغې سره سم ټول چې مطبوعات سونه دي رسنۍ دي میډیا ده د هغې بیا دانشوران دي د دانشورانو لیکونه چې کوم دي که هغه کتاب دی او که هغه ډرامه ده او که هغه د هغې چې وګوري د هغې د پښتون چې کوم ډیپیکشن کړی دی د پښتون چې کومه سیره جوړه کړې ده نو هغه د چوکیدار جوړه ده او هغه د پالش کوونکي جوړه ده دغه د پښتون سیره ده په دغه پاکستان کې. یعنی څنګه چې دا اوس چترالي صاحب ده هغه ما اورېده چې پنجابي ماشوم ته دا پته نشته چې پښتانه تعلیم یافته خلق دی دې کې افسران شته په دې کې دانشوران شته په دې کې خو دغه هغه د ریاست مفکوره ده. دغه حل چې و دغه چل دوی د بنګال سره هم کو نو د بنګال سره چې کله دغه قصه روانه و روانه و او اخر کې بنګال به دی په پوز کې نه خستل به چې بنګالې د ونې نه چیتې بنګالې چې د زړه نشته بنګالې چې کوم دی دا ټولي هغه ورته برابرې کړې وي خپلې او پنجاب ته موجوده پوز چې کوم دی دا خو د انګریز نه را روان دی ځکه دا انګریز ته وفادار پوز و. نو څنګه چې پاکستان ورته انګریز جوړ کړی دی تاریخ چې ګورو همدغه شانتي دغه ملک دغه پوز ته حواله کړی شوی دی او دا د امریکا او د برتانیا دغه وخت د هغې د پلاننګ برخه وه. نو دغه وجه ده چې په پاکستان کې د پنجاب چې کوم سوچ دی د پنجاب چې کوم مفکوره ده هغه پاکستان ګڼلې کېږي او دا اوس چې په پنجاب کې ګورو د پښتنو ته چې بس په هر پښتون باندې چې هغه کمیز پرتوګا چولې دی د هغه رنگ د پنجابي نه بدل دی د هغه جبه د پنجابي نه بدل ده د هغه خپل دود دستور د پنجابي نه بدل دی مهنت کش دی مهنت کوي گاډۍ لګولې ده نو هغه باندې د قصيره ورلګولې ده چې دا ترهګر دی. نو دغه د چې کله د ریاست مفکوره دغه شي د ریاست چې دی هغه صرف په یو قوم باندې تکیه وکړي او هغه ریاست هغه یو قوم ته حواله کړي نو د نورو قومونو پکې بیا دغه حال وي.
بیروس به کله چې پاکستانی چارواکي دلته واشنگتن ډي سي کې خبرو اترو ته کینی د چارواکو سره او په ترهګرۍ کې د ریاستي ملاتړ ته پوسټ رینه کېږي نو د دوی دریز داوي چې ترهګرۍ هیڅ نسل قام رنگ مذهب نه لري او نه هم کوم جغرافیا لري نو بیا ولې پاکستان پښتانه په نسل او جغرافیا ترهګر بولی؟
د پاکستان دلته بیا دغه چې کوم پالیسی به ورته ووایو تګلاره یې ده هغه دو مخې ده. څنګه چې نوره ټوله نړۍ اوس لګیا ده چې پاکستان ترهګري د خارجه پالیسۍ په طور باندې خرڅوي هغه کاروي ټوله دنیا اوس لګیا ده. نو او د هغې هغه د وجه یې ده د هغې ثبوتونه شته د هغې څه بنیاد شته هسې خو بې بنیاده څوک دا خبره نه کوي او د هغې وجه دا ده چې د پاکستان خارجه پالیسۍ بیا د پاکستان د پوځ په لاس کې ده. که د خارجه پالیسی د امریکا سره ده، که د خارجه پالیسی د افغانستان سره ده، که د خارجه پالیسی د هند سره ده. دا درې مهم د پاکستان د خارجه پالیسی درې مهم اړخونه دي. دا درې وړه د پاکستان د پوځ سره دي. نن هم د پاکستان د دغه منتخب حکومت پنځه کاله ودارې په دې یو کال پاتې لري، پنځه کاله پوره کیږي دغه میاد. نن هم فارن منسټر د دې نشته، صرف اډوایزر دی، مشیر دی د پرایم منسټر. نو کله چې کله دا پالیسی چې کومه دغه د ترهګرۍ خارجه پالیسی ستا ترهګرۍ ګڼل کیږي، دا خو چې کله د پاکستان چارواکي کینی د نورو هیوادونو د دې چارواکو سره او هغوی ته بیا دغه پوښتنه کوي، نو د دې ورته بیا دریز دی چې د ترهګرۍ نسم مذهب شته، د ترهګرۍ او که وکتل شي نو خو مذهب وکارول شو. پاکستان کې چې کومه د ترهګرۍ د ډلې دي او د هغې شتون دی، نو پاکستان کې خو دغه یو فکر دی، یو سوچ دی، بل خو سشته نه چې دوی دنیا ته اوس دی غواړي چې د دې رنګ او مذهب او دا نشته. نو بیا د دوی یوه یعنی یوه دورنګي دا هم ده چې کله ستا دا نشته ته دا وایې، په بهر دنیا کې ته دا وایې چې د دې سره رنګ نشته، مذهب نشته، قام نشته، نسل، نو تا ولې د پښتون سره ترهګره کړه؟ ته چې بیا کله کته دا خبره واقعي د زړه نه کوې، د ایمان نه کوې، نو بیا تا پښتون څنګه په سیره باندې، په جامه باندې، په نسل باندې، په ژبه باندې، په قام باندې ولې تا ترهګر وګرځو؟
میرو صاحب، تاسو دلته د ترهګرو ډلو خبرې هم وکړې، که وکتل شي نو دا وخت ریاست او د پنجاب د چترۍ لاندې کوم کوم ترهګري ډلې خوندي دي او دا غ ډلې د چا خلاف کارول کیږي؟
دا خو هم د پاکستانی چارواکو ته دا اوس چې د نوې دغه ته رد الفساد ته دي، هغه کو خلکو ته چې رد الپټان دی او رد الپختون دی، دا خو د دې د پسترګو کې هغه خاورې چول وي. د دې دا کوشش دی چې بیا هم د پاکستان د ریاست چې کومه مفکوره ده، پاکستان د پوځ چې کومه پالیسي ده، تګلاره ده، هغه تنظیمونه چې هغه دی په افغانستان کې کاروي، هغه تنظیمونه چې هغه په هند کې کاروي، دی په هغې لاس نه چي، هغه ترهګر نه دي. او په هغې کې جیش محمد دی، په هغې کې جماعت الدعوه ده چې اوس فلاح انسانیت په نوم باندې لګیا دی، په هغې کې د طالبانو شورا ده په کوټه کې ناسره، په پېښور کې ناسره، په هغې کې حقانی شبکه ده. دا 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 د د پاکستان د دغه ریاست د دغه پوځي قیادت د دغه پوځي پالیسیانو ملاتړ ډلې دي، دا په پاکستان کې دي. دا څوک وایي چې نشته؟ که نه وي نو اسامه بن لادن په پاکستان کې ورته مړ کړو، که نه وي نو اختر منصور په پاکستان کې ورته مړ کړو. دا 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 خو ته غټ کسان ورته امریکې، یو په ډرون کې مړ کړو، بلې په ریډیو کړو، په هغې کې عملیات وکړو، په هغې کې مړ کړو. ولې دا اوس هم د هیبت الله چې کوم د طالبانو مشر دی، د په کوچلاغ کې، د په کوټه کې، د په د استخباراتي ادارو په حفاظت کې نه دی؟ ولې حقانی چې دی په اسلام آباد کې کور نه لري، په میرانشاه کې کور نه لري، هغه اوس کور مې ته خپل، هغه چې کوم د هغې د تربیې ځایونه دي، هغه چې په افغانستان کې کارول غواړي، کور مې ته دا هر چا ته پته نه ده. دغه ډلې دي او په پاکستان باندې فشار هم دا دی. پاکستان غواړي چې د دې هر څه چې اوس پاکستان څومره زور پاکستان له دا نړۍ ورکوي، غوښتنې کېږي کمزوری چې دی اوبه زیزي په کمزوري ځای ماتېږي، هغه په افغانستان ته خپل زور ورکوي. خو نړۍ هم دا هر څه ګوري، په اوږدو کې به دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه وي.
ډېره مننه استاذ د معلوماتو شریکولو څخه. بیروز خان صاحب،
مننه.
درمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. یو مرکه وړاندې کوو تاسو ته د خبرونې په دې ځای کې چې د پېښور پوهنتون کې د سولې او د شخړې د حل د څانګې مشر ډایرکټر جمیل احمد شترالی سره زموږ د ریوا راډیو خبریال سادیا قاسم شاه خبرې کړي دي او په دې تړاو یې خبرې کړي دي چې د دغو رد الفساد عملیاتو سره سره به په پښتنو باندې ساغیز وي، او د هغه هم په ځواب کې ویلي دي چې دا به نور هم د پښتنو په سیمه کې ترهګري زیاته کی، او همداشان دا ناسمه چلن به د پاکستان حکومت لپاره سم تمام نشي. په دې هکله دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
جمیل چتالی سے د پختنو په پنجاب او سندھ کې پرستو کې څه قسمه سپکاوی روان دي استاس په هس سګنی چې د دې په مخ کې څه نقصانات وي
د یو استاد په هس زده حالات او تداسي یو ډیر خا د ریسرچ موضوع ده ځکه چې پاکستان دا ریئلټی تر څو نه منلی چې دلته دا ریاست ته قوم نه دی دلته سلور پنځه قام یو ځای اوسېږي او د دې قامي دغه رابطي په کار دی دیته یو قوم ویل د مذہب په نوم دی له یو قوم شکل ورکول دا د شپیتو کالو تجربه ناکامه شوې ده په دې صورت کې موږ بنگلاديش به للی دی بیا هغه شانتي خبرې کول او بیا سټیریوټایپینګ کول چې هر دهشتګرد پختون دی نو هر پختون دهشتګرد دی دا چې کما یو هایپوتھسس کریئیټ شوی دی د دې د وجه نه بیا هم هغه د سیونټیز ماحول را روان دی او په کار ده چې حکام هغه خلک چې کم مقتدر قوتونه دي هغه دې ته سترګې کلاو کړي او دې دې لپاره سه یو پکا آل پارټیز کانفرنس وشي چې ولې یو پښتون قوم چې په دې پاکستان کې د ټول نه زیاتو ځپلې شو د دهشتګردۍ په دې جنگ کې اویا زره کسان که شهیدان شوي دي نو پنځه پنځوس زره یا شپېته زره پکې پښتانه دي په هغه پنځه شپېتو زرو کې یا پنځه پنځوس زرو کې میجارټي 90% د قبایل دي ته هغه قبایل دهشتګرد نن ډیکلیئر کړي هغه پښتون قوم دهشتګرد ډیکلیئر کړي ته څه میسج ورکول غواړي د پاکستان وړو قومیتونو ته
د عوامي نیشنل پارټي کوم مشر بیان دی چې پښتانه حق لري چې پنجابیان د خپلو علاقو نه وباسي
دا وجی مسئلہ ڈورا خراب کی زکر پاکستان سمر ڈائیورس قوم چھ دے کنا جو سمر چھ دنیا نظر نہ پدی پائیں گوری جی دا دغی پتہ نظر کی دا سے قسم نفرتوں خرول پا پاکستان کی دا با دا ڈی فریگمنٹیشن پروسس نور آسان کی دا دینا کنارہ کشی پا کار دا کاس فندیار دا بیان ور کھڑے وی چھ پنجابیان دی اوبا سلے شی دا دیر خطرناک خبر دا او کدائی ویلی وی جی دا حق لری نو حق ہو لری خود دی حق استعمال نہ دے کل پکا د موږ د پښتون ولې د ملمستیا تقاضا ده نه ده چې زه یو ملما پدی خاور باندې زه هر قوم چې پښتون نه دی هغه ملما ګڼم نو خو د دنیا ډیره ترقی کړې ده هغه اوس په امریکا کې امریکایان دا غزې مقامی خلک نه دي د ریډ انډینز هغه مقامی خلک دي خو موږ هغه سټیج ته لا رسیدلی نه یو نو چې نه یو رسیدلی نو اول به ځان کنسولیډیټ کولی او بیا به پرمختګي ریورس ګیر گنجائش یو قوم سره نشته او دغه گنجائش پختون قوم له هم ندی پری خودل پکار نو داسې قسمه بیانونه ک پنجاب یو ریاستی او سو واکمن غلط کار کوي نو داغي مایند سیټ جوړ شوی ګورجی په پنجاب کې پختانه زمون کسبګر په کوسو کې په کورونو کې کارونه کړی دي پالش کړی دي کباړی کار کړی دي او مندو چې بچی رولی دي نو ورته ویری چې بار موز پټانو ټاکه لے جایگا اوس دغه قسمه مکالمې چې ماشوم ووري او هغه سیاسي سو کې وقف سر شي او داسې حالات راشي نو هغه نه هم دغه بیتوکا قسمه نوټیفیکیشن او د خبرو تم لرل پکار دي
پختانه په حق لا چې کوم دا تصور دی سب کې دي چې دا تصور بدل شي
جی دا یواز هلته نه دی تاسو کو په پښتونخوا کې وګرځئ نو دلته ماشوم وای چې را سومره چواړیان چې دا ټول پنجابیان دي صفای والا هغه ایسوسییټ کې پنجاب سره دا غشم بلوچستان کې خپل سیرو ټایپینګ دي سند کې خپل مسله صدا ستا تعلیمي نظام ایکسپوژر نه ور کوي زما د سکول کم یو سکول دی سرکاري یا پرایویټ چې هغه بچي بوزي او پنجاب کې ورته کوي چې را یواز صفای والا پنجابي وایونکو افسران هم دي دکاندارانو هم دي نور کسبونو هم کوي کم پنجاب سکول دی چې پښتنو له ثوابت مردان ته ډی خان تخپل بچی راولی او غیته ایکسپوژر ورکی چې بی پښتانه افسران هم دی ایم پی ایز هم دی منسٹران هم دی نو ته چې پخپل خاورا لوی شي پیدا شي زلمی شي او بوډا شي او یو خاص کریکٹر کې یو جب ووري نو ستا په ځین خو باغه پرنټس راځي
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی وسره خبر کوی
تاسو مهرباني
درنو اوریدونکو د امریکا غږ دی ودا د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د پیپلز ګوند نه پرته په دې خبر راضي شوی دي چې پوځي محکمې باید لک تر لګه د دوو کالو لپاره په پاکستان کې وتړل شي دوی غواړي خپل دغه غوښتنه ژر تر ژره پارلمان ته هم د تصویب لپاره واستوي ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی
د پاکستان سیاسي ډلې یو ځل بیا د هغه پوځي عدالتونو د وخت غزولو د پاره په قانون جوړولو سلا شوې دي کوم چې دغه ګوندونه د بنیادی بشري حقوقو پر ضد بلی او اخوا عوامي نېشنل ګوند ویلي چې د هیواد د موجوده امنیتی صورتحال لکبله په داسې کولو مجبور دي. ولې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند لا تر اوسه پورې د پوځي عدالتونو د وخت غزولو مخالفت کوي؟ د نهې پر ورځ د پارلماني مشرانو په غونډه کې پارلمان کې موجود حکومت مخالف پیپل ګوند په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. ولې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هیلا سرګند کړی چې پیپل ګوند د مارچ په سلوره منیټه د پوځي عدالتونو په معاملې ټول ګوندیز کانفرنس را بللې نو چې کله په دې حق له د آئینی ترمیم مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شي نو هغه مهال به د پیپل ګوند قابل عمل وړاندیزونه هم په دغه مسوده کې شاملول شي.
تین او چھ کا اجلاس جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا وہ اس میں یہ دونوں جو مسودے ہیں اس میں پیش کیے جائیں گے.
ہغوائی دا مارچ پدریما او شپگما نیٹا با دا سینٹ او قومی اسمبلی پغونڈا کی دا آئینی بدلون مسودہ وڑاندے کولی شی. گردو سیاسی ڈلو دا پوزی عدالتونو پا مودا غزولو اتفاق کڑے او ہیلہ لری چی پیپل گون با ہم دا مارچ پسلورا منیٹا کی دن کی ٹول گندیز کانفرنس کی پوزی عدالتونو دا مودے پا غزولو سلا شی. دا پارلیمانی مشرانو دا غونڈی رستو مطبوعاتو سر دا خبرو پا محل قومی اسمبلی کی دویم حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی وای د اختلافاتو باوجود د هغه ډله په قومي معاملو کې د حکومت سره ملګری ده او د هیواد د غیر معمولی حالاتو په ترڅ کې د پوځي عدالتونو د مودې غزولو بل لار نشته. د نوموړي ویناوا چې د پوځي عدالتونو میاد به دوه کال وي او په دې کې توصیبه د 13 جنوري د 8 نیټه 2018 څخه شمارل کیږي چې مقصد د قانوني کلکیش نه بچ کېدل دي.
پارلیمنٹری اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جو کہ ہر ماہ یا دو ماہ میں ایک مرتبہ ملا کرے گی جو اوور سی کرے گی اس سارے پروسیس کی امپلیمنٹیشن کو.
ہغوائی دا پارلیمان جوڑا کڑے شوی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی با ملی تگلارا باندی دا عمل درآمد او پوزی عدالتونو تا لیگلی شو قضیو باندی دا پرمختگ سارنا هم کوي. د پارلیمانی مشرانو غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د پوځي عدالتونو د دوه کالمیات د بشپړ کېدو وروسته به په دغه عدالتونو کې زیر التوا مقدمې واپس د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته منتقل کول شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجی غلام بیلور ویناوا که څه هم د پوځي عدالتونو جوړښت د بنیادی بشري حقونو پر ضد دی خو د هیواد د امنیتي حالاتو له کبله د دې د میاد غزولو بغیر ورسره بله کومه لار نشته. ښاغلی په پنجاب ایالت کې د پښتنو په نخښه کولو او د هغوی د استحصال غندنه کړې او ویلي چې هیواد کې د ترهګرۍ وروستو د لسانیت خورولو هڅې کیږي او د دې مخنیوي په کار دی. که څه هم جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډله د فوزي عدالتونو د مودې په غزولو متفق دي خو دریز لري چې د مذهب د تندروي او ترهګرۍ سره د تړلو مخالفت کوي. سرګند دی چې هیواد کې د ترهګرۍ د مقدمو د اوریدو دپاره د فوزي عدالتونو دوه کاله ځانګړي میاد د 13 جنوري په 8 نیټه سر ته رسیدلی وو او د هغې وروستو د سیاسي ډلو ترمنځ د دغه عدالتونو په دوباره بحالې اتفاق نه و شوی. هیواد کې تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپل ګوند د مارچ په 14 نیټه د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په حق له د پارلیماني مشرانو یو غونډه را بللې او د هغې وروستو به د پوځي عدالتونو د میاد غزولو یا نه غزولو په حق له خپل دریز ښکاره کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبری خپرونه هم په سوشل بو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته څنګه چې تاسو ته مو ویله چې زموږ همکار نوشروان قلندر سپرازی او هغه به تاسو ته د ډیوا ډاکټر خپرونه وړاندې کوي او د روغتونونو حالت باندې به تاسو ته خبري کوي او تاسو سره معلومات شریکوي چې دا مهال د روغتونونو انتظام څنګه دی، سهولتونه پکې کوم کوم شته او نشته، کومې ستونزې لري. میلمانه به هم وي، تاسو کولی شئ ورسره خبرې وکړئ. خو تاسو اخلو اجازه، تاسو قربانو وو. زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
او د دې خپرونې پروډوسر وو زموږ سره زموږ همکار صداقت جان. د انجینرانو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه لاس پارو، سلوړه او آباد اوسئ.
تر بیا.